راديو ازادي د مدهت
ډیر زیاتمن سهار لیوال تاسو قدرمن ملمڅخه د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې دا وريدونکو هر کله کې وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو په لاره خبرونه کوو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې پر مبارزې ټینګار کړی. پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې ویلي و په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربته وبکړي او بلجیمي چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک صلاح عبدالسلام به فرانسې ته وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. صلاح الدین رباني د پاکستان د ملي ورځي وبخي صلاح الدین رباني پرون د پاکستان د ملي ورځي پر منځګونډه کې په کابل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان امنیت سره تړلې نو باید د ټینګښ لپاره یې ګډه همکاري هم وشي.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه
نن هم له موږ څخه د دوو غونډیو او دوستو هیوادونو په توګه تمه کیږي چې د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او د ګډو غوښتنو د دفاع لپاره شریکه مبارزه وکړو. خغل رباني هم درازول چې افغانستان له کوم غوښ سره مخ شي پاکستان هم ترې سیان منیږي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې دراتلو په معنا ده او له تروریزم سره ګډې مبارزې او په دې برخه کې همکارۍ ته اړتیا ده. بلخو پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې شپنه کړی و چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربته وبکړي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویانم جدبټي اسوشیټ پریس خبريالان ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي خو د وسله لپاره په پاکستان کې د امنیتي خراب وضعیت لامل د غلوبې نشي کېدلی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنۍ او د پاکستان لالف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره وروغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې د ځان وژنې کې برید لامل د افغان لوبغاړو سفر ځنډیدلی. په دې چاودنه کې تر بیا و ډېر کسان وژل شول او تر 300 زیات نور ټپیان شول. بلجیمی چارواکو پریکړه کړې ده چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک عبدالسلام په فرانسې ته وسپاري. د بریدونو د 2015 کال د نومبر په 14 نیټه شیو. د بلجیم لوی څارنوالۍ نن په ویرامي کې ویلي چې د دې سپارنې اجازه ورکړل شوې. شپږویشت کلن صلاح عبدالسلام له دې بریدونو څخه څلور میاشتې وروسته د مارچ په 13 نیټه بروکسل ته نږدې ونیول شو. نوموړی په پاریس کې د بریدونو پر پلانولو له بریدګرو سره او همدارنګه له بریدګرو سره په همکارۍ تورن دی. د پاریس په دې بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. د صلاح عبدالسلام مدافع وکیل ویلي دي موکل غواړي په څېړنو کې له فرانسوي چارواکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د عدلي وزارت ویلي که چیرې کوم استثنایي شرایط رامنځته نشي نو دا مشکوک کس به ورته په لس ورځو کې وسپارل شي. بلجیمي څېړونکي لا هم دا فرصت لري چې له صلاح عبدالسلام څخه پوښتنې ګروېګنې وکړي. د بلجیم چارواکي وایي عبدالسلام هغه درې بریدګرو چې په وروستیو کې په بروکسل کې بریدونه وکړل له حد اقل دوو سره اړیکې لرلي. په دې بریدونو کې چې د مارچ په 28 نیټه وشول تر ډېر شو زیات کسان وژل شوي وو. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د اربکر کې 14 و پولیس وشلي او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي. د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس خبر ورکړی چې موټر بم د پنځشنبه په ورځ هغه ګاډی پنهخه کړ چې پولیس یې انتقالول. د اربکر تل د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز وي. پی کی کی تیر اونۍ دغه 14 مسولیت ومانه چې په دغه سیمه کې یو امنیتي پوستې سره وشو په کلک تر لګد امنیتي برخې درې غړي وشل شول او څلیر شنور ټپیان شول. انکره ویل له 2015 کال راهیسې چې شخړې بیا را پیدا شوې دي د امنیتي ځواکونو نږدې 300 کسان وشل شوي. پی کی کی د 1940 کال راهیسې د کوردان د خود مختاری لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې چې تیر کال د اوربن لماتې دو سره د هڅې له سره پیل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر تیر ورځ د کرغستان له ولسمشر الماسبیک اتمبایب سره په دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې. شتاینمار د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنې مشر دی. د قرغیزستان د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر خبر ورکوي چې په دې لیدنه کتنه کې په قرغیزستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې خبر وشو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له دې سره د منځنۍ اسیا درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په 13 له ازبکستان پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلي و چې له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییزه همکاري او اقتصادي اړیکې به د سفر د اجنډا په سر کې وي. عراقی الاصله برتانوی انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. زها حدید د میامی په روغتون کې تیر ورځ د زړه د دردو له امله سا ورکړه. په هغه ودانیو کې چې زها حدید په نړۍ کې ډیزاین کړی دی و په 2012 میلادي کال کې د لندن د اولمپیک مرکز دی، د جرمني په لایپزیګ کې د بی ام ډبلیو مرکز دی او همدارنګه د اتریش په انسبرګ کې د اورګاډي تمځایونه دي او د اذربایجان په مرکز باکو کې د حیدر علیف مرکز دی. د 2000 د استرلینګ په نوم د برتانیا جایزه ګټلې او د پنړۍ کلمړی خزه واچې د پرېسکار په نوم جایزه چې د نوبل د انجینری په نوم یادېږي خپل کړه. زها حدید په بغداد کې زیږیدلې او په بیروت او لندن کې زده کړې کړې وې. او د ویست انډیز کرکټ ملي ټیم د 16 ورونو په نړیوال جام کې هند ته ماتې ورکړه او فائنل ته و. د لوبه تیر ورځ په ممبئی کې ترسره شوه. هند په ټاکلو 16 ورونو کې 3 منډې وکړې چې د هدف ته د ویست انډیز لوبغاړي په ورستیا ورکې د 3 لوبغاړو له سوځېدو سره ورسېدل. تر لوبې وروسته د ویست انډیز کپتان دراین سامي ویل
I'm just really excited. We got one game left.
دا وایي زه ډېر خوشاله یم. یو لوبه را پاتې شوه. د یک شنبه په ورځ به هڅه وکړو چې دغه ګام هم په خطو واخلو. ټاکل شوې ده چې د یک شنبه په ورځ د ویست انډیز لوبډله د انګلستان له ملي ټیم سره په کلکته کې پای لوبه وکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي ویلي د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي باید د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شي. په دې اړه په ریپورت سره به راوړي چې د افغانستان د سرحدي پولیسو قومندان وایي د هیواد د سرحدونو د لا ساتلو لپاره د ډیرو ځواکونو اړتیا ده. د خوست یو شمیر قومي مشران او خلک وایي دا چې په نظام او حکومت کې د ولس عزت، مال او ځان ساتلې نو ټول افغانانو ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. په فراه کې د نشئی موادو د رګدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او همدارنګه په یو بل ریپورت کې د بلخ د امنیتي چارواکو د امنیتي ځواکونو او همدارنګه د چاربولک د ولسوالۍ د پولیسو په ورستیو هڅو تاسو خبر کو چې په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو سره دوی په بیلابیلو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو وخت دي. کندهار پانتون د امریکا د پرمختیایي ادارې په مرسته فارغ محصلانو ته د کارمندنې په برخه کې خپلې هڅې چړلې کړې. دا چې څنګه په اړه یې ریپورت لرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي د دې شورا سینې پخانی او وسنی غړي باید عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. شاهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا غړي باید په مالي او استخباراتي برخو کې وپوښتل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د دوی د اګانو د اثبات لپاره باید کره شواهد او مدارک وړاندې شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ورونه پیژندل شي پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هر میاشتې تر 3000 ډالرو پورې اخیستي او د سباندې 2000 پروژو پیسې هم لا درکه کړي دي.
د سولې عالی شورا نه کار نه دی اخیستل شوی. معنا دا چې یو څو کسان د خپل منځ کې ناستي او خبرې مبرې کړي دي او معاش یې اخیستی دی، سفارتونو نه هم پیسې اخیستي دي او هغه د سولې د شورا دارالانشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دوی څارنوالۍ ته معرفي نه شي د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل کادلی او قضایی ارگانونه دغه موضوع سیړي، دی حاضر دی چې د خپل ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالي شورا په چارو کې د ښهوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څیړنو هم ښودلی چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړي او 12% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حالا موضوعی که مطرح شده ایر فقط دادم صرف میتونه که در حد
کوم مسئله چې اوس مطرح شوی کده شي د دا تر حده تلقی شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي باید ثابته کړي موږ یې اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته یې راجع کول غوره دي چې پریکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالي شورا کې د فساد د سیړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې د هیواد د سرحدونو د لا ښه ساتلو لپاره ډیرو ځواکونو ته اړتیا لري. د سرحدي پولیسو قمندان رحمت الله روفي وایي په سرحدونو کې موجوده پرسونل باید په پرمختللي تجهیزاتو سنبال شي. تیر ورځ د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي هلمند ته د سفر پر مهال ویلي و چې د افغانستان سرحدونه باید خوندي شي څو بهرني تروریستان افغانستان ته روان نه وړي او د جګړې مخه ونیول شي. د موضوع په اړه نجیبي زمان د سرحدي پولیسو قمندان ښاغلي روفي سره مرکه کړي او په سر کې په سرحدونو کې د ستونزو په اړه ځینې پوښتنې دي.
بعضی خلاوې شته دي. خلاو مناده شوی دی چې بعضاینه موږ هنوس نسبت کمبود د پرسونل نه دي تړلي، مګر بیا هم په باور درته وایم چې زموږ سرحدي قواوې یا سرحدي دوستامونه څلیر ساعته په انذاراتو کې دي، په موږ سنګرو کې پراته دي او د دې وطن دفاع کوي. ټوله قرباني قبوله کړې ده. دقیقا چې بعضې ستونزې شته دي، اغلا په شکل یا بل شکل د راتېرېږي، اما عمومي عملې ته نه د چا موقع ورکوو او نه به درمان دی پوره کړي.
روفي صاحب، تېره ورځ لکه څنګه چې مو تر مخه وویل، د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د سرحدونو د ساتنې په ارتباط اندېښنه څرګنده کړې وه او دا هم غوښتي وه چې باید د افغانستان سرحدونه وساتل سي چې تروریستان ونه کولی سي راتیر سي د پولو د هغه غاړې څخه افغانستان ته راسي او دلته په جګړو کې برخه واخلي. نو دلته اوس ستونزه څه ده چې دفاع وزارت هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده؟
موږ مشترکاً تدابیر لرو انشاءالله، البته په کومک د اردو باندې چې دی پیشرفته سلاګانې لري، دې مخه نیسو او دا چې په غلاو د یوې خوا بلې خوا راتېرېږي دو تمام تدابیر نیولی دي. دا لویه ستونزه ده. واقعا تروریستان ډېر هڅه کوي چې د مختلفو طریقو باندې د ځان د سرحدونه را ورسي. البته دلته تدابیر زموږ حکومت هم لري په یوه شکل باندې دا مسله حل کړي، په شکل ډیپلوماتیک او همدغسې چې چیرته قوه وي موږ قوه استعمالوو انشاءالله.
نو ستاسې مشخصې ستونزې څه دي په دې برخه کې چې تاسو وایي موږ کوشش هم کوو دا سرحدونه ساتو او اسلام لرو، خو مشخصې ستونزې څه دي چې دغه تروریستان را اوړي او په اکثر ولایتونو کې مخصوص په داوروسي کې په هلمند کې په جګړو کې برخه اخیستې ده؟
زه تاسو ته په ډاډه ووایم چې ستونزې اصلا څنګه دي. په مخ کې موږ تاسو هیواد بل رقم حالت د لارو درلودله، اوس لارې ډېرې پیدا شوي، یعنې هغه لارې چې په اصطلاح پیاده رو او بزرو سرکونه دی جوړ شوی حتی بعض پیاده و لار پیدا شوی دی. نو دلته د لار ډیری دی دې لارو ساتنه واقعا ډیر مشکل کار دی و قوت و نیرو ته ضرورت دی او دا تلاش وجود لري چې موږ دغه لارې سره ونیسو. اصلي عوامل دا شی دی او بل زموږ سرحد په ډیرو ځایو کې ځنګلونه دي او همداسې لوړې ژورې لري و هغه هم مشکلات ایجادیږي. دلته یو تدابیر دی حکومت دی خواه نیول شوی دی خاصتا وزارت داخله دی خانه چې موږ ته پیشرفته په مختللي حالات ترسودی پیدا کړي چې په هر ځای کې موږ خپل کنترول وکوو. انشاءالله د موږ سره کومک کېږي چې ستونزې موږ حل شي دې به جدي مخه ونیول شي.
څه تدابیر تاسې نیولې دي؟ دا کلونه کېږي چې ویل کېږي د افغانستان سرحدونه خلاص دي او قاچاقي موادو تر څنګ تورستان هم داخلېږي، وسلې هم انتقالېږي، نو څه تدابیر تاسې نیول دي؟
عرض مې کولی چې یو تدابیر خو موږ دغه دي چې موږ حالات پیشرفته د شب او د ورځې او بل مهم نه دی چې موږ جستمونه نور هم پرسونل دې تقویه شي. هغه خلا چې پاتې ده هغه خلا موږ راونیولی شو، ځکه کمبود پرسونل لرو، کمبود سلاګان پیشرفته لرو، نو دغه تدابیر دي چې انشاءالله ورته نیول شوي دي.
د سرحدي پولیسو قومندان رحمت الله روفي سره مو مرکه واورېده چې وایي د هیواد د سرحدونو د لا ښه ساتلو لپاره لا ډیرو ځواکونو او همدارنګه د سرتیرو په خو وسایلو تجهیز ته اړتیا لري.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییر
راځي په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کا یې نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
په خوست کې یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وایي د نظام کمزوري کول او یا د حکومت پسې منفي تبلیغات اصلا د افغانستان د ستونزې د هواري لار نه ده. دوی وایي دا کار هغه کسان کوي چې خپلې پوخنۍ څوکۍ له لاسه ورکړي دي او یې ګټې په خطر کې دي. نجیب الله الخیلی په اړه له خوسته تفصیل راکوي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټول افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ور نه کړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل خراتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه ونډه کې وکړي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزه پولیسوالۍ کې جوړه شوې وه. قومي مشر حاجي ګلنواز آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس ته څوک چې د خوبره ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردی. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلای دی او هم پیشرفت ته هم تعلیم او تربیت ستلای دی.
قومي مشر حاجي جلندر شوی: افغانان په ټوله کې سوله غواړي خو تر څنګ له نظام هم ملاتړ کوي.
نو دولت رنګول ته چاته ورکو او نه چاته تبلیغات ته پرګدو او نه خپل خور ته پرګدو. موږ سولا غوړو او سولا ته ډېر ضرورت لرو او خپل دولت د موږ چې په رایم ور کړی دا او دا د موږ د خلک دولت ته دا هیڅ ته اجازه نشته چې موږ دولت نه لړان کی او نه رنګول ته ورکو.
د اسماعیل خیل مندوزی ورسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې دی غختلی او ځواکمن حکومت شتون او له هغه د ولس د حمایت مسله مهمه بولی.
موږ په دې برا کې خپل ولس ولای کې پریکړه وکړه چې موږ مثال دینا دوله بو هیڅ ته د اجازه نه ورکو چې موږ د خلکو ژوند ګډوډ کی یا می خلکو ته کوم مشکل پیدا کی. موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپل ګټ نه ملاتړ وکړو.
د خوست د اسماعیل خیل مندوزی ولسوال محمد یونس صدران د یاد ولس ولای د اوسیدونکو او مشرانو د دې نسته هدف دا بری چې
ملي وحدت او حکومت تقریبا کله پوره کیږي. هغه برنامه چې د انتخابات په وخت کې یو وعده کړی هغه ورو تطبیقوي چې غوښنه د سولې برنامه دو او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه دو. نو تب نه هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي دغه مشکلات جوړوي. نو ولسونه ویخ دی بيدور دی دغه کړه مقابل کې عکس العمل وکړل نن د اسماعیل خلو مندزوی پولیس ولای کې په فراخ ډول ټول شوی و د حکومت نه ملاتړ وکړو.
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست اسماعیل خلو مندزوی د مشرانو او ځوانانو په ولسی غونډه کې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه او زده کوونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې، پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په فراه ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دغه ولایت په یوې تاریخي کلا کې د نشه یي توکو په استعمال بوخت دي. اړوند چارواکي وایي په فراه ولایت کې کابو 15 سره روګ دي کسان موجود دي. زموږ خبريال دغه تاریخي کلا ته چې د فراه په خار کې موجود ده تللی او د روګ دو یا موتادو کسانو د حالت په اړه یو ریپورت برابر کړي.
په دې غار کې د انسان ژوند د سیمه تیرو د شز لاینې تیرو شهر ته ولاړ سن.
دلته د فراه د شهر په منځ کې د فریدون تاریخي کلا چې په سمڅ کې روړ دي موتاد کسان شکار چې د مختلفو کو د استعمال په حال کې دي. د دې په ستر کې لوبرای په شیمانه شکار یا وای د بدې ورځې لامل دلته په غار او سمڅ کې ژوند کوي، ځکه نه څوک کور ته پریږدي او نه هم اړوند چارواکي ورته د درملنې او تداوی زمينه برابروي. دوی وایي چې سمه د وړاندې دوه تنه په دې سمڅو کې د سړې هوا له امله سه هم ورکړې ده.
تر د فارزو د مارکو په دې غار کې د انسان ژوند د سیمولې تیرو د شز لای نه تیرو شهر ته ولاړ سو نه پرېږدي، مجبورې چې راس په دغه
ما خوشحاله به عمل باشي. از دولت ما می تقاضار داره نه که اصلا ریشکن کنی ایر گم کنه امنایی که این کار می نه که ما هم بیغم شهید
پوف می نه خود زدم می نه بالا آتوش که بابا
هم دقیقه در خونه کلیسی
سره ای ورکی باش
هم دقیقه در باز پدقه کشوشا وره چی بازی دی چی وپای در خوشحال دی چی خوبوری وکی بیسی تدعیو پا وکی
کسان په دې کلا کې په سوونو روړ دي کسان موجود دي. خوړن چارواکي بیا وایي چې د وروستیو در شمیرو له مخې په فراه ولایت کې کابو 15 زره روړ دي کسان موجود دي. د فراه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي د شمیرو له مخې تر 15 زره زیات کسان په فراه ولایت کې روړ دي. خو دوی یوازې د کابو سرتون لپاره پاره میاش کې د درملنې امکانات په لاس کې لري. د فراه ولایت د عامه روغتیا ریاست د رئیس په خبره د معتادینو د درملنې په نوي مرکز سره چې اوس جوړ شوی ډیر پاره میاش کې د 15 تن ورد کسان درملنې زمینه برابر شي.
نظر به احصایای تخمینی که موجود است بین 45 تا 50000 معتاد فعلا در مناطق
دغه شمیرو له مخې چې موجود دي سربیش تر 15 زره ورد کسان په فراه ولایت کې موجود دي. موږ اوس په فراه ولایت کې 15 بستر در ورد کسان د داوی لپاره لرو. خو ډیر ژر به یو نوی ودانۍ چې در ورد کسان لپاره جوړه شوې پرانستل شي چې په پرانستلو سره به 50 بستر نور هم د درملنې لپاره زیات شي. په فراه ولایت کې در ورد کسان د زیاتوالي لاملونه په دغه ولایت کې د کوکنارو کرل او همداشان د ایران هوا سره نږدې والی بلل کېږي. اړوند کارپام په دې برخه کې د رسنیو او دینی عالمانو رول عمده او مهم بولي تر څو د لردوالي د پراختیا او ودې په وړاندې تبلیغ وکړي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
د افغان پناغشتونکو بهران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړی ده. انټرنیټي خبرونه ای بی سی آنلاین په خپل ورستی کړه کې د اروپای اتحادیه د هغه پلان په اړه لیکلي چې لمخه به 80000 افغان پناغشتونکو بیرته افغانستان ته ولېږل شي. د خبرونه په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي لېونه څرګند راتلونکي سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناغشتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نشي تضمین کولای. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناغشتونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل لخلي لیکلي چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمينه نشي برابرولای. د شاغلی میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري استلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو 12 میاشتو کې طالبان هغو سیمو ته رسیدلي چې مخکې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي وو او ناامني د دې لامل سوې چې شا او خوا 2.5 لک افغانان له هیواده ووزي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال مارک باودن لخلیلي کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د شخصي ماينونو د چاودونو لکه بلایې تر ټولو زیات تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د شاغلی باودن په وینا پر دې سربېره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي د سوریه بحران ور باندې سیوري غوړولی. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال او یا پسل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال په وینا په داسې حال کې د اتیا زره پناه غوښتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دی. نیویورک ټایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شویو کتابتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغو څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یوه خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې پکښې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقالې د یو شمېر زده کوونکو نومونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متي الله ویسا په نامه یوه کس جوړ کړي دي. مقاله وایي چې د ښاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هیواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 20000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمېر ولایتونو کې اووه کتابتونونه جوړ شوي چې پکښې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
سمغغلا ازادي راډيو ناوري د بلخ امنیتي چارواکي وی چې د چاربوله کولسوالي په سرحدي سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبان ترمن د جګړې په پایله کې اته تنه وسلوال وشل شي او 15 تنه نورې ټپین شي. د بلخ امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډيو ته ویلي دي جګړه د دواړو لورو ترمنځ وړم سهار پایل شو او پرونه پوري دوام درلود. د چاربولک او فیض آباد ولسوالي په سرحدي سیمو کې د جګړه پیښه شوې ده. مجیب رحمان حبیب زئی په اړه له مزار شریف تفصیل راکې.
لدې سره چې د بلخ په نام نو لسپالوي کې د دې ولایت سرپرست محمد نور لخوا د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد عملیات تر سره شول، خو په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو فعالیت په بلخ کې نسبت بل هر وخت زیات شوی دی. د بلخ چاربوله کولسوالۍ د دوه ورځو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د جګړې شاهده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د تېرې ورځې را په دې خوا جګړه د چاربولک او فیض آباد ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې دوام لري، چې له امله یې په لبک او کوشک سیمو کې د ماشومانو پر مخ خوندزی تړل شوی او سی مراکز هم بند دي. کریم د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دی، هغه د یو تلیفوني تماس پترس کې ازیر اړیو ته وویل چې جګړه لومړی طالب وسلوالو پایل کړه او د مزار شریف چاربولک په سړک کې د پولیسو پر غسم پرید وکړ چې په پایله کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شو. هغه یې پاره وویل
دوانا پارا پولیسانی وشتلی دی سالا دوڑه دا دفتی تاستا قوه راغ نلا طالبان دفتی که بودی سرک نوی موران دکلی دی و خواستا دی لابک پنامه و دی کشکک پنامه کلی دی.
لابل لوری د بلخ امنیتی چارواکی وایي چې د چاربولک ولسوالۍ او د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې طالب وسلوالو سره د جګړې په نتیجه کې دوه تنه ملي پولیس وژل شوي او درې تنه نور یې ټپیان دي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قدیری ازیر اړیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلوالو ته هم درنه مرجوب لاوختي. قدیری یې په اړه زیاته کړه څکه ماته تنه طالبان ووژل شو، 15 تنه نور یې ټپیان شول. متاسفانه زموږ دوه سرتیري هم وژل شوي او درې تنه نور یې ټپیان شول. د یادولو ده چې تر دمه د یاد جګړې په اړه طالب وسلوالو څه نه دی ویلي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د کندهار پوهنتون د امریکا د پرمختیایي ادارې په مرسته فارغ محصلان ته د کارموندنې په برخه کې خپلې هڅې چټکې کړې. دا چې څنګه د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې به واورو.
تر لوړو زده کړو وروسته بیروزګاري هغه ستونزه ده چې له امله یې فارغ محصلان پر خپل زیار پښیمانه سوي. په کندهار کې تر لوړو زده کړو وروسته په زیاته پیمانه فارغ محصلان اوس هم بې دندو ګرځي او د زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا محصلان وایي دلته سیستم په روابطو ولاړ دي، مسلکي توب ته پاملرنه نه کېږي، وړتیا ته توجه کمه ده او یو شمېر نورې ستونزې دي چې له امله دولتي او خصوصي سکتور دواړه د نه پرمختګ سره مخ دي.
مثلاً فارغ کې خو متاسفانه چې هغه ته په مختلفو ارسو کې په مختلفو ادارو کې هغه توظیفه نه پیدا کیږي او هغه د وظیفې د پیدا کولو لپاره د مختلفو مشکلات سره مخامخ کیږي.
شخصي شرکتونه اکثره پر خپل دوستانو باندې راځي، دولتي سکتور هم متاسفانه پر اړیکو باندې راځي، نو دا وجه ده چې شرکتونه هم پرمختګ نه شي کولای او دولتي سکتور هم نه توانیږي چې خپل کارونه یې خدمات په مناسب شکل او په سه شکل وړاندې کړي. نو دا په دې معنی چې دی وړ کسانو ته متوجه نه دي، مړ وړ کسان نه استخدامي.
د محصلانو د دندې د پیدا کولو لپاره په کندهار پانتون کې د کارمندنې مرکز ته. دا مرکز فارغو محصلینو ته د کارمندنې په برخه کې کار کوي. د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میرتوتا خیل وایي چې محصلانو ته د مسلکي مهارتونو زده کړې ورکوي او سکتوري ادارو ته یې ورپېژندلي چې دا لړۍ اوس هم دوام لري.
د دې مرکز له لارې د اخرو صنفونو هلکانو ته په مناسبو وختونو کې په رسمي وخت کې چې پوهنتون شروع وي د وخت په نظر کې نیولو سره یا مخکې له وخته او یا پس له وخته دوی ته د زده کړې او د مسلکي مهارتونو زمینه موږ مساعده کړې. په داخل د پوهنتون کې دوی ته موږ ورکشاپونه، سیمینارونه او کورسونه دایر کړي دي او له بلې خوا نه اړوند سکتوري ریاستونو ته موږ دوی معرفي کړي ترڅو چې دوی د کار مهارت لوړ شي، مسلکي لوړتیا یې لوړه شي او ضمناً دوی د اړوند سکتوري برخو سره معرفي شي.
د کارمندنې دا مرکز د امریکا د پرمختیايي ادارې لخوا د پوهنتونونو څخه د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختګ د پروګرام د لارې کار کوي. د دې پروګرام مسؤلین وایي چې له دې لارې محصلینو ته مسلکي مهارتونه ښودل کیږي تر څو له لارې محصلین د دندو په پیدا کولو وتوانیږي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې ژمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. بلجیمي چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک صلاح عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کورد میشته ښار دی اربکر کې چاودنې و پولیس وژلي او تر شلو ډیر نورې ټپیان کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمر تېره ورځ د قرغستان له ولسمشر الماس بیګ اتمبایب سره په دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې دي. او عراق یو اصله برطانوي انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر په میامی کې وفات شو. دوستانو که غواړئ دا نور خبرونه ولولې کولای شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ومومئ. مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام ته ولاړ شو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. پاکستاني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت د ځینو چارواکو هغه ادعاوې واربیا رد کړې دي چې وایي په پاکستان کې یو شمیر کړي له وسلوالو طالبانو سره ملاتړ کوي او وسلوال طالبان هڅوي چې په افغانستان کې نام نه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه څرګندونه کړي. په اړه ریپورت اورو ورپسې سوان فکر زیاده مباسي.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلکه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او نام نه خبرول ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې سورز مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابی د هیواد د پارلمان د یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني وړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډېر شي او تورې لګول او چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته نامنی خپره کړي. خو د پنځمې پر ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت پلان نفیس ذکر او نیزي خبري غونډې ته په وینا کې د اندرابی وروستۍ څرګندونه په کلکه رد کړې او ویل چې تر هغه لري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی نو په کار ده چې دواړه هیوادونه د ختمولو هڅې وکړي. خغلی ذکر د اندرابی سرګندونه ته په اشاره وې چې پاکستان په پوره اراده او بیل تو پر د ټولو تر هغه پر ضد عملیات کوي او زیاته کړه.
وی هاف سین میډیا رپورتس اباوت سچ سټیټمنټس اینڈ اٹ از انفورچنیټ.
موږ د دې بیان نو پاړه د میډیا رپورتونو لیدلې دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا یې داوی او تورونه بیا اساس او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د تر هغه یو سخت دریځ پر ضد جنگيږي او له توپیر پر د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. لکه څنګه چې تر هغه یو ګډ دښمن دی نو ځکه د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همدا شان زیاته کړه چې پر یو بل تورنو لګول لړۍ به خاید وسلوالو او سخت دریځو لسونه لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه دغه کمیټې څلور غونډې شوي چې له افغان طالبانو څخه له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې تېرې میاشت په لومړیو کې به دغه دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. خو دا خبرې طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډې دي. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل تورنو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ، په هر شوبه کې په ځانګړي توګه د سختریزه خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی ترګری دا داغې خلاف یې ځکه چې دا سلسله ختم شوې ول تورونو که بیا دا شروع کیږي نو کېدی شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم رسول په خبرو کې رول دی داغې لپاره سره دی چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی لیکن هغه ختم نه دی داغې لپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي امیدونه به قائم وي کله چې اعتماد وي نو افغانستان او پاکستان تور لګي زما خیال دا کېدی شي دغه د همکارۍ ته
د یادونه ورده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان پر پاکستان او د دې هېواد پر استخباراتي ادارې د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړي دي. ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه او نیکی هلی اومانی. قدرمن اوریدونکو تاسو به هر کال وینئ او اوری چې د هیواد په بیلابیلو خارونو او ولایتونو کې د خاروالۍ او د کرهنې ریاستونو لخوا په میلیونونو نیالګي کینول کیږي خو میاشت لا نوې پوره شوې چې څه یې څاروی خوړلی وي څه یې ماشومانو مات کړي وي او څه یې هم د اوبو د نشتوالي په وجه وچ شوي وي. که د حکومت له مسؤلینو پوښتنه وشي چې ولې د بیت المال دومره مال په ډیره بېرحمۍ ضای کیږي اکثره په ځواب کې وایي چې دا د ولس دنده ده چې نیل شوي نیلګي وساتي او کله چې له ولس پوښتنه وشي هغوی پړه پر حکومت اچوي. د وطن زرغونول او ښکلي کول د هر افغان دنده ده. که چیرته بوټي او نیلګي ډیر موجود وي نو هلته هوا پاکوي ځای ښکلی وي او ګټه یې ټولو ته رسیږي نو بیا ولې موږ ټول نیلګي نه کینوو او د هغوی ساتنه نه کوو. د هیواد په ښکلا او زرغونتیا کې ځوانان څه رول لري په نننی ګردي میز کې په همدې خبرې کوو چې د ونو بوټو موجودیت په یوه سیمه کې څومره مهم دی او نشتونې څه زیانونه لري. دې او دې ته ورته پښتون ته به زموږ دوه میلمانه لیکوال او ژورنالیست جنت ګل فدا او د شمشاد تلویزیون خبریال فضل واحد افکاری ځوابونه ورکړي. دواړو ته هرکلی وایو. لومړی پوښتنه له فدا صاحب څخه کوو چې بوټي او ونې په یوه سیمه کې څومره اهمیت لري چې وی
دا خو جوته خبر ده چې په نړۍ کې وس دغه هڅه چې څومره شروع ده دا په همدې خاطر باندې شروع ده چې د خاور او د هیواد او د ولستې ګټه ورسیږي. یو هم دغه د بوټو خبره ده چې څنګه تاسو وکړله یو ګټه خدا ده چې هیواد او ولس او هیواد او کله دا سم سروسیږي دغه یو خپل ده خپلایي بڼه لري یو ګټه دغه ده بل ده چې دغه بادو باران په د غرونو کېږي په رګونو کېږي په للمو کېږي چرته چې بوټو سیږي الته د ځیلې کوي الته که د سیند په غاړه باندې کرل شوی وي سیند نور نه پرېږدي چې ناغېړي وکړي او د ځمکه ویسي که دغه شانې په ډاګونو کې اوسیږي بارانونه بیا دې ته نه دغه کېږي او اوبه جمع کېږي دې ته نه پرېږدي چې د دغه ځای نه خاوره ویسي دغه شانې که په غرونو کې اوسیږي هغه غرونه ښویېدلو ته نه پرېږدي ګټې ښویېدلو ته نه پرېږدي او په غره کې چې کومه خاوره د هغه په ځای باندې پاتې کېږي او کومې واورې چې کېږي هغه واورې په هغه ځای باندې پاتې کېږي په غره کې هلته د اوبو جذب کېږي د همغه غرونه چینې دي او همدغه غرونو نه غلی درګونه دي چې بیا په هوا هموار زمکو یا په هوا زمکو کې حالت ته چینی را دغه کیږي را خټیږي او د ولستون ځای حل کړي دا امنګ کو ګورو زمنګ په کونړ کې بو یو په کونړ کې په بیلا بیلو سیمو کې کم ځنګلونه چې هغه ځنګلونه وسول شوې دي کده سی ویو چې د غبیخي هغه د پسلونو او وختونه چې په څو وخت کې بس لابون راتله هغه وختونه حالات سره بیخي مطلق بدل شوې دي کمنګ د خپل سیمه نو ګورو هغه وخت چې به دلته جوار دغه شڅنی بمبل شول پاګه وخت کې بس لابون راتل ولې وس منګ د دې شاهدان یو چې غنم لاوګي نه وستلی او دلته سیلابون راځي په میلیونونو په لکونو په یربونو ډالر به حساب باندې کوکو ولسونه ته زیان ورسو ځنګلونه هلته قطه شلو دلته تزمه کې ویوړلې کورونه تی ویوړو پلونه تی ویوړل میوهدار بوټي تی ویوړل خکلایز بوټي تی ویوړل همدغه لامل ده چې په ځنګلونو کې بوټي وهل شلو هلته سیلابونه راضیت شلو هغه چې ونې به مخنیوی کوو د سیلاب د ګټې د ښویېدلو د خاورې د وړلو هغه دغه نشته دی بوټي اوس نشته دی هغه ځنګلونه اوس نشته دی نو سیلابونه زیات را دغه کیږي او زیان
داسې موږ چې د خلکو نه اورو مشرانو نه اورو
وی وی چې د خاص کونړ نه نیولې یاد د خیوی نه نیولې په دی غرونو کې به د خونان وو نی وی ټول زنګلونه تر خاص کونړ پورې به په دغه غرونو کې تر ډیره وخته پورې واورې پرتې وي. خو اوس هلته بوټي هم نشته دی او چې واوره وشي اول خو کیږي نه چې وشي سمدستي ویلې شوي وي.
مونږ چې مانوري صاحب زمونږ عمر خو به دومره نه وي خو څومره چې له مشرانو اورېدلي دي دومره مشران لکه چې اوس ژوندي دي او تقریبا داسې به وي او چې دغه د شپېتو نه راښکته عمرونه لري. هغې ویلې چې مونږ څه وخت کې دغه د اوړي فصل کې دغه وربشې که ستاسو فکر اوسېږي هېوادوالو ته معلومات دی وربشې نسبتا غنمو ته وړاندې رسېږي نو داسې دغه ژوندیو خلکو نه تقریبا دغه د شپېتو په شاوخوا کې یا لږ څه بر یا څه کم دغه نه عمر لري. هغې وایي چې مونږ وربشې وریبلې د وربشو په سترویو باندې دلته واورې وشولې. لامل دلته دا و چې وطن شین اوسېده وطن شینو هوا برابره وه چې ژمی به شو په ژمي کې به ژمي هغه خپل تاثیرات او اغېزې څرګندولې. مطلب دا ده چې یخني به جوړوله چې اوړی به راغی د اوړي بیا غونه اغېز نه و ځکه هلته شنه بوټي و د روغتیا په برخه کې هم دغه کو اغېز لرلو همدغه شان یې د چاپېریال د هوا په متعدل او په برابر ساتلو کې هم اغېز لرلو همدغه شان یوه نورې صاحب څنګه چې تاسې ویلې دغه ساحه ټوله شنه وه ولې په هغې وه کې حالات د هوا هم برابر و ولې اوس دا ده چې په همدغه سیمې چې تاسې وښودلې په خیوه کې په دغه کې په دغه شان د اسدآباد په مرکز کې په ولسوالیو کوم چې هموار زمې کې ولې دلته په ژمي کې موس واورې نه کیږي. وجه دغه ده چې د بوټو وهل د ځنګلونو وهل دغه دغه شلو وشلو ځنګلونه ختم شلو بوټي ختم شلو ځمکه سپیره شله هوا وسره ګرمه شله او دغه تقریبا د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. نو همدغه لامل ده چې اوس د هوا تقریبا دغه حالاتو سره جمني او د وړي د حالاتو سره ټول تغیر شلو.
ډېره مننه افکاری صاحب. فدا صاحب ویلې چې زیات ځنګلونه وهل شوي دي د دې ځنګلونو نو د بیا احیا د پاره حکومت ست کړي تر اوسه پورې
انوري صاحب دې ترازو چې تیر کال دغه پروژې د دولت د لورینه ورکړل شوې د زراعت ریاست ته چې اغوی په زنګلاتو کې جرونه وباسي او پاغې کې تخم واچي یا د تخم نه علاوه د زنګل کې چخپل کم دغه بوټ نیلګې ناس دی ولړلې دغه بوټې ولړلې هغه چې کم تخم جوړي هغه چې راولېږي هغه د وبو په زیرا باندې دغه جر تر راوړل کیږي الته پاغې کې راشن کیږي. نو دغه وجنه دغه پروژې دولت ورکړي د لکونو ډالر پروژې دي چې د کونړ ټولو ولسوالیو ته په دغه پروژو کې سهم ورکړل شوی دی ولی هغه په سمه توګه باندې نه دي فلې شوي او نه دي رسیدلي. هغه په ولسوالیو کې ملکانانو او همدارنګه د ادارې د مسولینو د خوانه تیزوي شوې دي او په جبون کې اچول شوې دي. که چیرته دغه پروژه پلی شوې وي نو زه په دې باندې مطمئن یم چې د ځنګلونو بیا احیا په کونړ کې کېدله. ولې د چارمغزو دا د شل زره نیالګیو د چارمغزو د بیا احیا په خاطر باندې د ځنګلاتو دا سکه لري ورکړل شوې دي. خو هغه فکر نه کوم کو پلی شي ځکه د دیو د فاره بانه چې د یوازې دا چې په دغه سیمو کې نامنی ده او د نامنی د وجه نه دغه پیسې راوخلی او په خپل منځ کې دغه
ولې دوی د ولسونو شوراګان ته ورکړي دي. شوراګان ته موږ دا
ګوره په شوراګانو کې هم د شفافیت نشته لري نه یې نه ما او دوی راشي باید دغه پروژه چې دی دغه مستقیمن د ولس سره د مخاطب شي او د ولس سره دغه مشوري وکي او د ولس په مشوره باندې دوی زنګالات ته لاړ شي او نظارت یې بیرته وکي چې دا فلکیږي کنه فلکیږي. خو دوی د مخکې نه چې هغه ځینې د وزارت نه د پروژه راوتلی نه دوی دلته سمجوته کړي دوی دلته محاسبه کړي چې د چا به پکې څونه پیسې رسیږي د چا به پکې څونه رسیږي. نو بس هغه پروژه په دغه وجه باندې نه فلکیږي. او زه په دې کې یوازې د زراعت ریاست ګرم نه بولم ډیری ادارې د دې لپاره کار کوي د چاپیریال ساتنې ادارې د مسولیت شي دي د چاپیریال ساتنې د ادارې مسولیت هم دا دی چې دغه ځنګلاتو نه ساتنه وکړي د چاپیریال ساتنې د ادارې مسولیت دا دی چې هغه عامه فهاوی وکړي هغه خلکو ذهنیتونه جوړ کړي هغه په دغه پروژه کو زراعت ورکړي دا باید خلکو ته درسول وي شروع دغه پروژه راغلی ده.
ډیره مند افکار سی د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو تاسو په کونړ کې د وهل شو ځنګلونو او داغه د بیا احیا پاړه زمون ګرځي میز اوري. فدا صاحب راځو اوس دې ته چې هر کال خاروالۍ یا د کرهنی ریاست په کونړ کې نیلګي کوي هغه چې لږ وخت تیریږي هغه به د منځ زی د دې د ساتلو د پاره حکومت ته څه پکار دي؟
بنوري صاحب د دې چې د دولت له ولس نه جوړ دی ولس هم د دولت دی دې سره بیلیږي نه دولت دومره وګړه مثال کدا شاروالۍ کړي کدا د کرنې ریاست کړي او کدا د چاپیریال ساتنې ریاست کړي اغه له چا سره قرارداد کړی یا په خپل باندې کوریا کړی او پاګه کې هغه بوټي روزلې او هتا دغه زیاتره رسیدلې چې د نالول ول شي صحیح شله دغه د چې په کم ځای کې مثال ځنګل وهل شوی دولت وظیفه داره چې کوم ځای کې ځنګل وهل شوی هلته بوټي نل کړي، هغه د سیندونو غاړه چې هغه هم د دولتي ملکیت جوړیږي باید دې چې هلته نل کړي، د غرونو لمنې چې دا دولتي او سلطاني ملکیت جوړیږي باید دې چې هلته نل کړي، دغه شان هغه ځایونه دلل مې چې دي چې قوالی ونه لري باید په هغه ځایونو کې نل شي. یوه دویمه خبره دا ده چې کوم بوټي چې نل لري دغه سیمو خلک دغه سیمو مشران د هغې ځوانان دا سره راوغواړي دغه ولس ټول سره راټول کړي او ورته ووایه چې دولت ستاسو دی او تاسې د دولت یاست او دا هیواد ستاسو دی او ستاسو د بچیو دی، دغه مونږ چې څه نل کړي دي بوټي دي که دا میوهدار دي که دا زینتي بوټي دي دا هم د دې هیواد د ښکلا دپاره ستاسې د روغتیا دپاره د چاپیریال د ښې ساتنې دپاره د دې دپاره هم نل کړي دي. دغه نه هڅه دولت وکړله تاثیر دولت جوجه سي تاثیر دولت مټي او بازو یاسي، نو په کار دا ده چې دغه د مالونو د خوړلونه دغه د ماشومانو د ماتولونه دغه د نور د شي یو څه چې ا دې ته زیان رسیږي دغه نه تاسو وساتي باید عامه په هاوی نالم بوټي بوټي نالم کی او په هغه ځینو کې نالګي چې دغه ساتنه په خورا ښه ډول باندې کیږي. دویمه خبره د دولت لپاره د دغه اړوند ریاستون لپاره دا ده چې ولست عامه په هاوی و کې دغه ګټ ورته بیان کړي د بوټو او د بوټو د نشتون بدګنی ورته بیان کړي او ولست دې تلېوالګي چې دغه بوټو ساتنه دسی و کې لکه د خپل باغ او د خپل او باغچا.
خو فدا سب اکثر خلک شکایت دا کوي چې خاروالی یا زراعت ریاست همیشه د سرک په غاړه باندې مثلا د چغان نیولې تر یارګوله پورې دغه سیزن کې نیلګي کری نالی خو هغه هغوی لاته نه راستانه شوي چې مالونه خوړلي، د دې په ځای که اوس په زرګونو نیلګي دوی نالی که سل نیلګي و نال کې هر کالې او د هغې نه حفاظت وکړی شي تا به خنۍ چې هغه غټ شي بیا بل کال له نورو دغسې وکړي.
دغه یوه خبره ده انوري صاحب، زه به تا ته یوه پیښه بیان که پیښه ورته وای که واقع ورته وای. تېرو وختونو کې چې د اوباما چې دی کاندید په امریکا کې که ستاسي فکر اوسېږي دغلته انتخابات و، د امریکا غږ یوه خبرنګاره وه زما په نوم یې زما په یاد نه دی، هغه څه وخت چې دا سټوډیو ته راورسېد هغې وویل چې ما خلک لیدلي خو زه په امریکا کې شوی ما دومره ولس ډېر نه ولیدلی لکه د خلکو سین مې ولیده، خو ولې دا په یو پارک کې راټول شوي وو. له هغې وروسته بیا دې خبرنګارې دا خبره هم وکړله چې دغو نه په میلیاردونو کسان دا ول دې پارک ته راغلل خو په دې پارک کې د یوه بوټي نه پاڼه هم نه وه غورځېدلی. دا احساس د خلکو له چا ورکړ اوس که مال دی صحیح شوله، مال خو شعور لري عقل نه لري خو د دې مال خو څښتن شته دی کنه،
بالکل
ولې هغې په پړي کې نه ساتي؟ هغه کس ته دا احساس ولې نه کېږي چې دا بوټی د شاروالۍ نل که خدای زما لپاره نل کړی دا زما مال چې عقل نه لري زه عقل لرم کنه، مال دې خپل په دغه کې وساتي په پړي کې وساتي صحیح شوله، بازار د مال ځای نه دی، هغه دښتې رغونه او مثال پټي دي هغه د مال ځای دی، هغه هم په هغه وخت کې چې فصلونه ترې وریبل شي، ولې چې فصلونه ترې نه ریبل شوي هر سړی هر شخص ښځه ده که نر دی ځوان دی بوډا دی د پخه عمر دی د ده دا فرض جوړیږي د ده دا وجیبه جوړیږي چې دا د خپل مال ساتنه وکړي خپل بچی ته وایي چې بچیا دغه شاروالۍ دغه چاپیریال ساتنې دغه د کرنې ریاست دغه بوټی زما ستا د ښکلا دپاره زما ستا د خوښۍ دپاره زما ستا د روغتیا دپاره زما ستا د چاپیریال د سمسورتیا دپاره دغه بوټی نل کړی، بچیا چې چا دغه بوټی شو کوو پاڼه دې دغه کوله لاس ور له نیسه مال هم بوول مال په پړي کې بیا وایي. دغه شانې په کار ده چې دغه شان دې هر سړی دغه خپل مسؤلیت وګڼي، که هر یو کس دا مسؤلیت وګڼي چې دا وطن زما دی چاپیریال زما دی خار زما دغه د وطن ښکلا زما لپاره ده زما د روغتیا لپاره ده، هیڅ مشکل نه پیدا کیږي، مال د خاوند دی او خاوند به دغه مال بیا په پړي کې ساتي هیڅ مشکل نه پیدا کیږي. خو ښه دا ده چې بیا هم دولت به بوټي په هغه ځایونو کې وکړي چې هلته ډېر بدوباش د خلکو نه وي د مالونو نه اوسېږي تر څو هغه بوټی چې دی نالایي په هغې باندې چې دوی مصرف کړی دی یا مزور ته دغه ورکوي یا زحمه ورکوي چې هغه بېځایه نال نه شي په داسې ځایونو کې وکړي چې د هغه حفاظت وکړي او هغه روپۍ چې لګوي هغه په ځای باندې ولګېږي او د چاپیریال د ساتنې او سمسورتیا لپاره.
فدا صاحب، افکاری صاحب، اکثر مونږ انتقاد په حکومت کو چې نیلګي نال کړل ساتنه نه کوي، مونږ چې مثلا فدا صاحب ویل چې څاروي خوشی کو مثلا زما پټی ته راشي زه شاړه ماته نه د خپل پټی د خپل ونې د خپل بوټي حفاظت کوم خو د سرک په غاړه چې کوم بوټي ولاړ دی حکومت نال کړی دی هغه ماته بوټی نه ښکاري، هغه بیت المال مال دی، مونږ ته څه کول پکار دي چې دولت تر څنګ لکه څنګه فدا صاحب ویلي مونږ هم لاس پکار شو او دغه بوټو حفاظت وکړو؟
یو خو زمونږ د ولسونو هغسې پخوانۍ تړې پاتې نه دي چې هغوی به یوه پرېکړه وکړله چې په دې طرف دې مال نه ځي نو بیا مجال نه و چې په هغه طرف دې مال تللی وی، یا د چا څاروي به یو بوټي ته خوله واچوله او بوټی به یې وخوړو نو بیا به هغه بوټي جبران چې دی یو په دوه ورکول کېدو هغه سي تړي پاتې نه دي او د ولسم مسولیت چې دی هغه دا ده چې هغه باید د خپل زړی تړي چې دی هغه به تر ژوندۍ کی او د دغه زنګلات او د دې طبي ونبوټو مخاوني سي دا د ولس مسولیت دی راځو دې ته چې د دولت مسولیت چي دی نو هغه دان ادم نه دی چې تر یو لښنیلګې پلار کینه لاوه او بیرته حفاظت او څارنه او ساتنه مکوا نو هغه خو زمونږ د ټولنم د دې جوګه نه ده چې مطلب دغه سیاست پام وکي او هغه د دغه سي بوټي حفاظت وکي او مراقبت وکي دا د دوی مسولیت دی چې یو خو دوی باید هغه نیلګې پلار کی نال کی چې اغوا سروه او تخلن شاشله نو ورسی مطلب لغټی او بل د دوی مسولیت دام دې مونږ ته د اوس چې نالې د دې ساتنه او سارنه ته اډول نه غواړو زمونږ د دې طبي ونه بوټو چې الله را لکم را کړی دي د دغه حفاظت او ساتنه در لاله وکي زکه په سیمو کې په خلکو د لور او تبرګین علاوه اوس په خلک جبل او کولنګان وړي او د غوړاس کی د خونان او د سړی را له د سټی را وباسي کو دا زنګلات د غرونه را له د سپیرټل لکه د نور ولایتونو چې دي نو په دې کونړ کې هم دغه وبدي او دغه ونی بوټی دي چې منګ ورته ناشتي کو دا خولام لاړه او دا طبیعت هم خراب شو نو فکر کوم چې دلته ژوند او شپې تیرول چې دی هغه هم ګرانی دی دا د چاپیریال ساتنې مسولیت دی دا عامه پوهاوی خو د خلکو ته ورکی ذهنیتونه دی د خلکو په دې باندې ورسوي چې ګوره دا یو بوټی چې دی دا څونه ارزښت لري په دې ټولنه کې ګوره یو بوټی چې دی دا د ولسو انسانانو د فره د تنفسي پاکه هوا جوړي یو بوټی چې دی د پنځیشتو ارکنډیشنو په نسبت او دغه په معیار باندې هوا د ټولنې ته ورکی نو زموږ مچ دغه سی خلک په دې باندې مونږ فویکو خو که زمونږ چاپیریال ساتنه دغه سی نو مونږ ګیله د چانه وکو زمونږ نور ادارې دغه سی مونږ اوس چاته ودرېګو د خپل فریاد چاته وکو زنګلاتم دی پرنا اورس نه نه واله شو زمونږ ونی بوټی دی دغه کلی د طبي ونی بوټی دی هغه نه واله کیږي مونږ دلته چوپ خل نه استو ولسم غم نه کوي دولت می غم نه کوي هغه چې کوم ادارې دی درې څلور ادارې په دې باندې مکلف دي معاش اخلي دای وظایف دي هغه خلو ته خپل پاتله اوس مونږ سو کور
ډیر من نه افکاری سه د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو تاسو د پروګرام له ازادي رادیو اوري فدا صاحب لکه مخکې چې افکاری صاحب ول تاسو ویلې نه د ولس ونده مو په کیرو خانه کړه د بډو ساتنو کې خو موږ چې وسم وینو زنګلونه په کونړ کې وهل کیږي هغه قاچاق کیږي اوړل کیږي نور زینو ته د دې مخ څنګه نیولې شو
انوري صاحب زنګلونه د اوس نن دي زنګلونه ډیر د پخوانه را شروع دی د غلړی روانه ده کله کله چې ګنګوسی وشي چې دلته زنګلونه نه وهل کیږي خبره ده چې زنګلونه وهل کیږي که دولتي خبره شي نو زنګلونه په هغه سیمو کې دي چې هلته طالبان یا د دولت مخالفین واکمن دي او هلته دولت لاسرسی نه کیږي خو خبره ده چې ک مخالف دی که طالب دی هغه د وطن بچی دی صحیح شوله که دولت دی دولت هم د دې خاورې پیدا بچی دی صحیح ده په طالب باندې چې څنګه دا وطن حق لري په دولت باندې لري په دولت چې لري په طالب باندې لري په هر ځای کې بهاته د سواد په دغه سیمو کې دغه د خیبر پختونخوا په سیمه کې هغه زنګلزار سیمه چې دغه نه د یو بازور اوړل د جرم دی نه پریدي د طالب په سیمه کې چې زنګل وهل کیږي د طالب د پاره دا په کار د وطن د طالب نه دی د دې وطن زیان طالب ته نه رسیږي دا طالب هم د دې وطن بچی دی ک قومي مشران په دې کې داخلي هغه د دې وطن بچی دی ک په بل دولتي څوک به شریک وسیږي ک قاچاق کوي ک هر څه کوي در د وطن بچی دی باید دا دا په کار ولا دا چې د خپل ځان سره هر سړی فکر وکړي چې دا ځنګل زما بیت المال دی دا زما د تمام ولس دی کده په شمال کې دی کده په جنوب کې دی د زما سره په دین اختر کې شریک دی کده امید دی کده مولا دی کده طالب دی کده هر څوک دی زما سره په دې ځنګل کې شریک دی په دې بوټي کې شریک دی چې دا د ځنګل د روپۍ ځخلم دا خپل بچی لړم دا حرام ده دا مردار ده د اسلام د نیګانه دا د چا د شخص لپاره په کار نه دی چې د ځنګل وو هیو د غیر روپۍ خپل کور ته ویسي د څومره چې پچا بلډینګونه جوړ کړي څومره چې پچا موټر غسل دي د ټوله حرام دي څومره چې موږ د علماو نه اوریدلی دا بیت المال دی او بیت المال هغه څه دي چې باغی ټول ونه شریک دی یوازینه لار چې دغه زنګلون د مخنیوي لپاره دا هغه احساس دی چې طالب سره پیدا شي د مولا سره پیدا شي د امی سره پیدا شي د کلی د مشر سره پیدا شي د عالم سره پیدا شي مخاور سره پیدا شي د ځوان سره پیدا شي د دولت والو د غیر دولت والو ټول سره پیدا شي چې دا وطن زمونږ وطن دی دا زمونږ بیت المال دی دا زمونږ د نختر د بوټي شتون زما د لپاره ګټه د زما د لپاره دغه د روغتیا د زما د لپاره خپل د زما د وطن ابرو په خوندي دا او د بوټي نشتون
زما د پاره زیان دی، زما د وطن پکې تاوان دی. همدغه بوټی دی چې نن په خارجیان دغه کوي، خارج ته ځي، خارج تجارتونه به جوړي. ولې زمونږ د کونن نه د یوه عادي لرګي په صفت باندې ځینې یوازینی همدغه احساس دی چې احساس خلکو ته ورکړ شي او دغه ځنګل
به داسې به اکثره قومونه په غرونو باندې په ځنګلونو باندې دعوی کوي چې دا زمونږ دی، خرڅیه وهیه. خو بیرته چې هغه کومه ځمکه شاړه پاتې کیږي، د هغې غم ورسره نه وي چې دغه ځای کې چې زما حق و دی کې مې واخ باید نور نیلګي پکې نال کړمه. دغې خلکو ته څه کول پکار چې دا کوم ځنګلونه وهل شوي دي، هماغه سیمې چې دوی خرڅې کړي دي، هلته باید څه وکړي؟
انوری صاحب محترم، اصلي خبره دا ده چې ما مخکې خبر وکړه، د احساس خبره ده. د دغه غرونو د خاوندانو سره لومړی خبره خو دا ده چې دا احساس سره پیدا شي چې دا ځنګل دی، چې دا ځنګل زه خپل منځ کې تقسیموم، آیا دا شخصي ملکیت دی که دا سلطاني ملکیت دی؟ صحیح شوله، دا شخصي ملکیت نه دی. اول غور له دا احساس پکار ده چې وروره دا دولتي ملکیت دی، دا بیت المال دی. په دې کې زما سره دا د وطن په خاوره چې څومره ټوکېدلي انسانان دي، راپاچېدلي راپیدا شوي انسانان دي، دا که نر دی که ښځه، دا ټول زما سره په دې کې شریک دي، دا حق به دغه نه روسته که مثال د شخصیم شي چې شخصي شي ام زیان ټولنې ته رسیږي، باید د دې چې هغه دا نه تقسیم کی نه غزنګل وه. که به دغه کارونه د انقلاب په اوګدو کې ووم شلو، خو په کار داده چې اوس ام دغه ولسونه، ام دغه خلک، ام دغه مشران سره راټول شي، جرګه جوړه کی او راشي دولت تکینی چې د انقلاب په اوګدو کې که خښ وي دي که بد شي وي دي، تیر په هیر مال اوس نختر دی، غوز دی، نور هغه میوادار بوټی دی، دغه دی زینتی بوټی دی، هغه بوټی چې دغه ځنګل دغه شته خاوره دغه د باران د وړلو نه وساتي، دولت ته دي کینه او دولت ته دا موقع بالکل برابرۍ او برابرۍ کړی دی. خدا خودی په احساس باندې ویسي نه دا چې لکه مخکې ابکاری صاحب خبره وکړله، زراعت پروژې وکړلې په کوړنګل کې وکړلې، یا مثال په شولای کې وکړلې، تش په نامه باندې پروژې وشولې خو حقیقت یې نه درلوده. همدغه ولسونه دي په یو احساس راپاڅېږي، دولت ترې ضمانت ورکړي، د دېونه دې دغه بوټی دې نشي کولی چې مثال بوټی واخلي، دغه موقع ته دولت د موسساتو پر مټ برابرۍ لاړل شي، بېتر په هماغه ځنګه هغه بوټی چې وهل شوي دي په هماغه ځایونو کې دي، بېته بوټی کېنې نن که نو د دا اولاد ته، د ده زامنو ته، که زامنو ته نو حتی نو څوک کړ وسو ته، خو بېته دغه ځنګله بس شي، بیا هغه څه چې مې د لاسه ورکړي بېته هم په لاس راوړو، نو پرون ورک نن پیدا نه دی ورک، بیا مشکل حلېږي.
ډېر من افکاري صاحب، اخیره کې پیغام څه لري؟
نو اخیره کې خو زما پیغام دا ده چې انوري صاحب، خلک دا دلته د خلکو ذهنیتونه په دې باندې رسیدلي دي چې وسلوال چې دي هغه ځنګلې وي. زه د دې خبرې یادونه کوم چې وسلوال په کومو سیمو کې میشتي هلته ځنګلې نه والی کېږي. په دې وطن کې دا جنگ چې دی، دا هم قاچاق برو شروع کړی دی، د خپلو ګټو دپاره مافیاو شروع کړی دی، او همدا دي چې دغه جنگي هلته هغوی ځان ته زمینه د دې برابره کړې ده چې ځنګل ووهي. که نه زه درته د دې یادونه کوم، ولې په شینکل کې ځنګل نه والی کېږي، ولې په دې مروره کې ځنګل نه والی کېږي؟ خو دا ځکه نه والی کېږي چې هلته قاچاقبر نشته، هلته مافیا نشته، وسلوال به وي، خو وسلوال خپل هم د دې افغان دی، دا مسؤلیت دی چې دا ځنګل وساتي، او چې نه ساتي هغه افغان نه دی، او هغه اډول، هغه اډول هېڅ احساس وسه د دې ملک نشته. خا چې هلته ځنګل وسلوال وای دا وړل کېږي په کوم ځګنې مانی؟ په دې توره پټه باندې غټه لارۍ لستیریزه لارۍ ډکېږي، وړل کېږي، د دې دمخه ونیسي قسم په خدای چې د دې ځنګل مخه نیول کېږي، چې د دې مخه ونیسي د ځنګل مخه نه نیول کېږي.
ډېره مننه ستاسو له دواړو څخه، ډېره مننه، او له درنو اورېدونکو نه هم مننه چې تر دې وخته پورې موږ سره پاتې شو.
خپل ژوند یو کفنونه د مرګي پنو وشورې د شلختي را ژوندي موله خطون اسول راغی د تاریخ د حوادی سو توفانی بچی جاکے د دشمن لکا کرویو گڑنگو نسول ختم دی خوب داس و سر کرشا دی موجو نسول سرنگ ہل مند سمجھ دا چوغو زور دی والدی شیدی سپیس وی ساڑا چانچ کی دی بورو نسول مستی دیس وی غاڑی دکلونو لخمار چخا ختم دی خوبنا سو سر کاشا دی موجو نسول سرنگ ہل مندر